Radio. Radio Azadi.
سلام سهار بخیر وقت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې دغه پروګرام مهم مطالب دا دی د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی دی
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشتوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي. مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوی وسی.
په فاریاب کې د یو ازبک تبار طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول. طالبان وایي اوس وضعیت قرار ده.
د دغه کس د خواخوږو له لورې څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي.
پرون په کابل کې هم د یوې ښځینه پولیسې د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو ښځو اعتراض کړی وو. له کندز یو راپور درته لرو چې هلته یو شمېر خلک په سخته له نهرونو او رودونو جغل او شګه راباسي او په خلکو یې پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو موټر چې څونه وخوړ.
زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. له مطالبو مخکې به خبرونه سره واورو. مهم خبرونه سره ټکیله. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده. پوره خبرونه. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. میر ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوشیتد پریس خبري آژان سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط پر مرګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022 کال لپاره کافی پیسې نه لرو. هیله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشتوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغې پر نړیوالې ټولنې همغږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او له دې ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درویشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مهال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړی. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې. که څه هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش هم رقم که از نامش
د لوبو اصلي هدف سرنګ چيله نوم نه ښکاری یا والی او د زړونو تړون دی او له مسلکی پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دی چې د اتلانو د لیگ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
خغلی مشوف زیاته کړه چې د طوفان هری رود شاهین آسمایي سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ دوه دوه مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي بلتی چې د محمد خراساني په نوم یادیده او په خوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د روانې اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخواني ویاند د وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه او د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 23مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ازادي راډیو ته غواګیست. ترکی او ارمنستان پروند خپل اړیکو د عادی کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړه. د ترکی او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکیې له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون وویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قید او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس د حکومت دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګري مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14.
لومړی خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تباره طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وویستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګونو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې په میمنه کې اوس کراري ده.
پاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه وربلل سوی و تر څو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګروېژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه وه، دغسې تحرکات نشته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
ښاغلی وسیق وروسته پر واتساپ ازادۍ راډیو ته ولیکل چې مخدوم خوشې شوی. د ښاغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشې شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتی و او دا ستونزه پېښه شوه، تر اوسه نه دی خوشې شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لاریون وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم، انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420212 23 43.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید اقتصاد ته پیسې ورپېچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنیو شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډول ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د دوه ټولو تشویشونه رافه کې هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې ده چې اوس دا لوړ سطح باندې دا پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاسته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې له نیمایي زیات افغانان په روان ژمي کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرتله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغې یو ځل بیا خپله هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو، افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشتوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شاید دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وایي د افغانانو لپاره اوس دوه لارې پاتې دي، یا به لوږه زغمي او یا به له هېواده وځي. دا زیاتوي چې ډبلیو ایف پی د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو په راروانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.6 میلیارد ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ارقامو له مخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په تازه ګڼه کې خپله مقاله په یوه سوال پیلوي: څرنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړیو اونیو کې نړیوال افغان ماشومان پریږدي چې له لوږې مړه شي؟ ورځپاڼه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو تر لسو ډیرو پخوانیو قوماندانانو، سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویلي دي چې مه پریږدئ چې افغانان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. ګارډین بیا د ملګرو ملتو د بشري مرستو او د کډوالو د همشخي د برخې د مشرانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندی د سیشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتو دغو دوو چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یو هیواد لپاره د دومره بشري مرستو غوښتنه نه وکړي لکه د افغانستان لپاره یې چې روانه اونۍ وکړه. دوی د 26 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله او دا له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو مهمې لاسته راوړنې وې. د بشري حقونو د څار ډلې د 2022 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خپور کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نږدې 100 هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمن وایي افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ ګیر پاتې دي. بلومبرګ ډاټ کام خبرونه چې اقتصادي موضوعات څېړي لیکي چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو. د اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله، خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه را وروسته وضعیت نور هم پسې خراب شو. انفلاسیون زیات شو، کورنی ناخالص عواید ډیر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ورکړی دی، خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي.
په کابل کې یو شمیر معترضه میرمنو د علي عزیزي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دوی دا کوي علي عزیزي له تیرو 4 میاشتو را په دې خوا طالبانو بندي کړی او دلیل یې هم نه دی معلوم. آلیا عزیزی په تیر حکومت کې د هرات ولایت د میرمنو د زندان مشره وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د آلیا عزیزی د خوشی کېدو په تړاو لاریون لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبانو آلیا عزیزی پرته له کوم جرمه بندي کړی او دا د بشر حقونو نقض دی. د دې لاریون دوه غړو شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامي کارکوونکو ته عمومي اعلان کړی خو د آلیا نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما دادخواهی که
موږ نن د آلیا عزیزی د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو آغلې عزیزه بې ګناه ده او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوې خو طالبانو موږ محاصره کړو
محاصره کردن ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
هستیم. موږ د آلیا عزیزی د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ د طالبانو ډاډ ډاډ راکړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي او د شنبې په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادېږي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کوونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنې او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د آلیا عزیزی د خوشی کېدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. آلیا عزیزی څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نه وړل شوې ده. د آغلی عزیزی ورور نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه څلوېښت کلنه خورې چې له تیرو څلورو میاشتو لا درکه ده د جرم او بندي کېدو په اړه یې هېڅ معلومات نه لري. هغه وایي خورې د دوه اولادونو مور ده او ماشومان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلې مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا ستاره کار حاضر شو که ما به پرسنل
طالبانو ورته ډاډ ورکړی و چې راشه دندې ته دې دوام ورکړه خو د تلې په لسمه شاوخوا دولس بجې د یو وړوکي کار پسې له دفتره بیرون راوځي. له هماغې ورځې آلیا لا درکه کېږي او تر نن ورځې پورې موږ په اړه معلومات نه لرو.
اطلاعیې ما سرنوشت ایشان نداریم.
د ښاغلي عارفي په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیفه معاف او له بنده آزاد کړي خو طالبانو تر اوسه د آلیا عزیزی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو خو زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اف اعلان کړه خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او ځورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې. خو طالبانو بیا په ظلونو د دې ډول پېښو د مخنیوي خبره کړې او ټول طالب عسکري عمومي افې ته ژمن بللي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو کندوز تپه کندوز ولایت کې یو شمېر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی خو مجبور دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هره ورځ له څلور سوه نیولې تر پنځه سوه افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا شل کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم پنځه څلوېښت کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغل تا چو موټر چې راغلل نو بیا دغل ته مونږ درې سو خرڅو پنځوس اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډاکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سوده هغه چې خدای برابره کې کیږي زر دوله سو روپۍ کیږي تقسیم یې کو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ د اس خرچه ده.
د ژمی په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نه ریګ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ شکر ده په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له لس کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې څلوېښت کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبارې تازه شګه خالی کړه. محمد خان وای که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو سل روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې یو سل اتیا روپۍ یو کراچی ری خرڅو د ورځې شل کراچی اتلس کراچی کله پنځلس د شي کېږي دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس موږ په یخو اوبو کې لګیا یو لکه دریشي نشته دوه زره روپۍ دریشي ده.
پنځه دېرش کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې دوه سوه افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
ریگ اخلم او خرطوم دل تا منگ تا پا دری سوا وانه باری بیال تا منگ ورود نه دا اونیم سوا تا سوا در نظر پا مسیر دلاره منگ تا دقا موتر دو نیم سوا وانه پاد کیم.
دی دوی پا وینا پا خواه پا دقا ولایت که اسگاردی زیاد و زکا پر سورلی سر بیره خلگ ورچخه دی شگو جغل او دی نور و توکو پا انتقال که کار اخیسته. خوز چه موتر زیاد شوی دی خلگ پا موتر رو که تعمیراتی توک انتقالوی. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
د خبرونو لنډیز په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارژ دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمایي او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي. د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتي یا محمد خراساني وژل کېدل تایید کړل. د ترکیه او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړې ده او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم تطبیق کړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته غواړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته په تفصیل سره ولولې او همدارنګ نور مطالب هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې کې پیدا کړئ. ورزو د خلکو غږونه ته
ستاسو ل پیغامونو
مدغه پیغام دی افغانستان ولست غونه کړی دا شي کومکونه راځي دې بیچارهو ته خو هېڅ چاته خو تر اوسه چی نه دي رسېدلي. دې جمې ته وګوره، دې یخ ته وګوره، دې کړېدلي ولس ته وګوره. دا خو ولاکه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولګي مري په لور ته خوشحالي کوي دا لاره هلته را باندې هغه چې قیامت شو زمونږ دې بیچاره خلک شو مونږ روزمره زندګي نه شو هغه کولی نو درې زره څلور زره به چا وسه چې څوک به وړ واخلي. دغه زما پیغام دی په دې ولس باندې ورحمېږي، په دې افغانستان ورحمېږي. هر څوک وشي السلام علیکم.
زه د اروزګان ولایت د ګزاب د لسوارۍ څخه ساسره پایلیک کیما ما ژغ باید تاسو د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوژو پرې ورسوي. زموږ د ګزاپل سوالي کې دغه موسی چې راځي د بیوزلو او اړو کسانو ته سمنه رسیږي ټول زورواکي خپل جيبوته کشي خپل کوروته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې زموږ ژغ در امارت لوړپول چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خني اړیکې نیولې زموږ د وردګ ولایت نوم اتیا کرامخ کې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم وګرځاوه او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم دا خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګ پر نفوسه خلک
اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوستو؟ د وردګو یو پرنفوسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي عمارت کې 2000 پوځ لري، یا په اردو کې یا په سرتیرو کې. څنګه د وردګو ولایت نوم 80 کاله مخکې هم د وردګو ولایت په نامه باندې و، اوس یې د میدان وردګو په نامه کړ. دا نوم چې کله دی ګرځوي، د وردګو ولایت سپینګیري او د وردګو ولایت مشران څنګه چوپه خوله ناستی، د دوی ټولو نه مې خواهش دی چې د دوی په مقابل کې دی ولکېږي او پاڅون دی. اوس څنګه د وردګو ولایت نوم 80 کاله مخکې د وردګو په نامه و، پلیټون هم د وردګو په نامه دي، هر څه هم د وردګو په نامه دي. اوس یو څو تنه، یو څو کته داسې محدود کسان په میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګو په نامه کې یوه سنه.